مخکې د نن سپورتي خبرونه.
افغانستان د پاکستان په قربتوب د تکواندو په لوبو کې یو د سرو زرو، درې د سپینو زرو او یو د برونزو مډالونه وګټل. دغه لوبې چې درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، د قزاقستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. پاکستان بیا دویم، مصر بیا درېیم او افغانستان څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغانستان په دې سیالیو کې 15 بیلابیل مډالونه ترلاسه کړ او دا د تکواندو په برخه کې یو ښه پیل دی. دغه سیالۍ چې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، له 15 هیوادونو څخه 422 لوبغاړو پکې ګډون درلود. په پکتیا ولایت کې د پاور لفټینګ سیالۍ پیل شوې. د پکتیا د بدني روزنې ورزش سرپرست نور رحمان تسکین نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره دي، د دریو کلبونو څخه پکې 24 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. ښاغلی تسکین وایي د دې لوبو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندل دي او د لویانو د کورش نړیوالې لوبې یو ځل بیا وځنډېدي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو پر بنسټ د آسیا د کورش فدراسیون مشر کمیل روزیوف په تازه اقدام کې یو ځل بیا د لویانو د کورش سیالیو د ځنډېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی وه چې دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي میاشتې له 8 نیټې څخه تر 15 پورې د ازبکستان په بخارا ښار کې شوې وای، خو د نامعلومو لاملونو له امله وځنډول شوې. ځینې راپورونه بیا وایي چې دا سیالۍ د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو، ترشنه آسمان لاندی د دیونه پروگرام ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګ په نړیوال اقلیم کې د تودوخې په زیاتېدو غږیږو، او دا چې دغه نړیوال اقلیمي بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړي دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچې دي. ځینې څاګانې مو چې لرلې، په ځینو سیمو کې هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطحه ښکته تللې ده، او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بېلابېلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي، سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو. او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی، او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه یې وچکالي ده په ځینو سیمو کې، سیلابونه دي، نور بدلونونه راځي، د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي محمد عاصم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د اداري پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب، لومړی خو درته هرکلی وایم. له تاسو به یې را پیل کو. داسې په ساده ټوکو باندې دغه خبرونو کې، په راډیوګانو کې، خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کیږي؟
ډېره مننه صاحب، تاسو د ګرانو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې، مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېریږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه بېلګه ووایم، پخوا په افغانستان کې مختلفه مثلا پلاس څخه اوریدلی و چې ډېرې واورې به کېدې، خو اوس په هغه پیمانه باندې واورې بیخي نشته. دا ځکه چې هوا ګرمه شوې او واورې هم ډېر تغییر په دې کړی دی چې بارانونه اورېږي. نړیواله توګه باندې ډېر تغییرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي که موږ مثلا ورته وګورو. البته ستونزه له دې پیل شوه چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو، د هغې په منځ کې ډېره ماشینري رامنځته شوه، کاربون دای اکساید مثلا غال ډېر کارول کېدل، نو فضا ته د کاربون دای اکساید د ګازونو د کچه لوړه شوه. دا چې په فضا کې شتون ولري د لمر شعاع د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د په اتموسفیر کې رامنځته کېږي چې وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د ځمکې پېژندنې استاد دی. نادم صاحب تاسو مستړي مشئ، معیار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی، یا د انساني فعالیتونه د بدلون سبب شوی دي؟
انسان فعالیتونه ډېر تاثیر کوي. مثلا سل کال کې ما چې تاسو ول د 1800 کال په دې خوا دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د مځکه ګرمیږي او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د مځکه پر سر ډېر تاثیرناک دی. اول مثلا دا فابریکی تر رامنځته شوي دي، دا فابریکی ګلخانه ای ګازونه سبب کیږي. دا ګلخانه ای ګازونه مثلا یو کاربون دای اکساید چې ډېر تولیدیږي، او دا کاربون دای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي همې ذخیره کوي، همې بیا بېرته خپروي چې دا سبب کیږي. ګلخانه ای ډېر ساده توګه دا اوریدونکو ته تشریح کوم، ډېر ساده په دې ده تاسې د ګرین هاوس یا ګلخانه چې وګورئ دلته دنن د شوا چې راځي بلته په دې چې غواړي چې بېرته ووځي چون شیشه ای د غلری دیوارونه دا شاندې نه پرېږدي چې دا شوا ووځي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووځي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دنن په ګلخانه کې. دا چې د مځکې جو هم په دغه شکل دی.
معیار صاحب دا راته ووایه چې په روسیه کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه د پانتون دی یو څېړونکي په توګه نړیوال سیاسي هڅې خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دی دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د دې سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوته ورته نیول کیږي، د دوی تعهد او روان هڅې څه ډول ارزوي؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یوه کوټه. نو د دې کوټې په یوه کونج کې که چېرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کیږي، دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د مځکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تازه شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي، هغه د نورو ټولو هیوادونو متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونو وروسته په 1900 لومړی ځل په 1995 کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون پر لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درکړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي، نو په همدې کابله سره هر کال دغه غونډې دایرېږي. سیاسي توګه کرستوي هم په لومړي ځل په 1980 کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربون ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د عمر څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، څېړنې هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتې وروسته څېړنې وکړي، او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تېرې پېړۍ په اخره لسیزه کې د اوبو په اړه ملل متحده ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي، نو دې کیفیت او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کې هم شوې، خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یو وای هم 15 کال مخکې په 2015 پاریس کې و چې د نړۍ یو سلنوي هیوادونو سره باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغه کې به د کاربن ډای اکسایډ کچه راټیټوي.
ښاغلی نادیم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سیستري او لوی اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې، هلته اسپانیا کې، امریکې کې، نورو ځایو کې کېږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د آی پی سی سی دی، چې دا د اقلیمي تغییراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی، د نه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مراته ووایي چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه؟
مننه. په تېرو څو کلونو کې په میوند ولسوالۍ کې ډېره زیاته اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په فیاض سره دلته داسې ځایونه راوځوه چې برمه به کله ووسو، له خپله به د برمه اوبه کولې او بیا هم زیات لږونه کارېدنه وه چې کارېدونه خاص په مطلقن توګه سره اوبه ستنه مشکي او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 6 متره باندې اوبه وې، ځینې داسې برمه وې چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 15 متره ته 15-30 متره ځونې اوبه کمې سوي دي. او بل چې قانونه کم سوي دي، تقریبا د پخوا په پرتله باندې یو څه ډېر، دا دوه کاله کېږي چې زیات سوي دي.
چې بل اوریدونکي هم راخلو، له ده به واورو. ستړی مشي، موږ د اقلیم د بدلون په اغېزو غږېږو. د سیمې په اړه راته ووایه، په کومه سیمه کې اوسېږي؟ اول ته